السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې، نن پنځشنبه د کاب یهود ولسمه او د مارچ ومنیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای وایي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې بسپنه ورکوونکو افغانستان ته نږدې 8 میلیارد ډالر مرستې چمتو کړې دي. میرمن اوتومبای وا پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې د دغه بسپنې پر مټ په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه اړ کسان له بشري مرستو برخمن شوي.
Donors have provided nearly 8 million.
بس پنور کون کو په افغانستان کې د بشري اړتیا او بشري اساسي خدماتو لپاره نږدې 8 میلیارډ ډالر چمتو کړي چې پر اساس 2.5 میلیونه افغانانو ته حیاتي مرستې ډاډمنی شوي. ترڅو دوی کافي خواړه او اوبه مناسبه سرپناه او د عوایدو امکانات ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د افغانستان د شاوخوا 2.5 میلیونه وګړو له ډلې یو پر درېمه برخه یې د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دوی نه پوهیږي چې بل سخت خواړه به یې له کومه راځي. ملګري ملتونه وایي تیر 2023 کال په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 8,515 کسان د کډوالۍ په غیر قانوني لارو کې مړه شوي چې یوه لویه برخه یې افغانان دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM پرون چهارشنبه په یو خبره کړې بیان کې ویلي چې دا د 2023 کال پر تله 40% زیاتوالی ښیي. په بیان کې د مړو شوو افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو افغانان او سوریایان اروپا ته د تلو په نیت د مهاجرت د لارو ستر قربانیان بلل شوي. په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو وروسته د دې هېواد اقتصادي او بشري وضعیت له دې هېواده د افغانانو په تیره د ځوانانو د وتلو یو عمده لامل بلل کیږي. اروپا ته تر ټولو خطرناک لاره د مدیترانې سمندرګي ښودل شوی چې پر دې لاره تیر کال د 3,109 کسانو مړینه او تری تم کېدل ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف بیا وایي تیر 2023 کال په افغانستان کې په سلګونو زره خوارځواکو ماشومانو ته خوراکي مواد ویشلي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د خوراکي موادو څخه باندې 90 میلیونه دغه بستې د درملنې لپاره په 15,000 خوارځواکو ماشومانو ویشلي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې روان 2023 کال کې به شاوخوا 4 میلیونه ښځې او ماشومان په افغانستان کې له شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. نیکی هیلی د امریکا ولسمشری ته د کاندیدیدو لپاره د جمهوری پال ګوند په خپل منځیو انتخاباتو کې پرون چهارشنبه وروسته له هغې د سیالۍ له دوامه لاس په سر شوه چې د هغه سیال پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوپر سې شنبه په ورځ په ډیرو ایالتونو کې رایې وګټلې. د ګوند په خپل منځیو ټاکنو کې د 15 ایالتونو په 14 کې ټرمپ بریالی شوی او تقریبا دا مسله یقیني شوی چې ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې چې د روان کال د نومبر په 15 نیټه ترسره کیږي د اوسنی ولسمشر جو بایدن په وړاندې یو کاندید وي. او د جرمني حکومت وایي د اوکراین لپاره د توپونو د په سلګونه زره مرمیو د پیرلو لپاره به د چک جمهوریت د نوښت ملاتړ وکړي. د جرمني د حکومت ویان شټیفن هیبرشترایټ پرون چهارشنبه په برلین کې وویل چې د جرمني حکومت له یوې مودې راهیسې له پراګ سره خبرې کړي او زیاته کړې ده چې د دغو مهماتو د پیرلو د نوښت لپاره به لسګونه میلیونه یورو راټول شي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنو دوام. ملګری ملتونه وایي وضعیت له نږدې څاري.
یوناما د مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو په شمول چې ترې سرغړونې شوي د افغانستان د وګړو د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پراخه څارنه کوي.
ایرانی چارواکي وایي د افغانستان لخوا د دوی لوري ته د نشه یي توکو قاچاق ډیر شوی، خو د طالبانو مسؤلان دا اداره دوي او د لاسته راوړنو خبره کوي.
څوارلزره په شاوخوا کې مظنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو یې وروسته دوسیې محاکمو ته د شرعي پرېکړو لپاره استول شوي دي. 15,000 تنه په شاوخوا کې نشه یي توکي له منځه وړل شوي.
نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. راشد خان او مجیب پکې نشته، خو افغان لوبډلمشر وایي دوی دواړه به شل ورځې لوبلړۍ کې ګډون ولري.
زه چې څومره پورې معلومات لرم انشاءالله چې دواړه به دغه د ایرلند شل ورځې سیریز ته آماده یي.
او ناروې وایي ډیری هیوادونه غواړي د ملګرو ملتونو له هغې ادارې سره بیرته مرستې پیل کړي چې غزه کې د جګړې د زیانمنو لاسنیوی کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خره غلې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنه. راځو د خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ کړی دی. د دې شورا 15 غړو پرون چهارشنبه په غونډه کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله، په دې هیواد کې بشري حقونو ته په درناوي د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدا او له ترهګرۍ سره پر مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر مشرې روزا اوتمبایوا په افغانستان کې په تیره د ښځو او نجونو د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. تفصیل له نوریاس نوریاو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښځې په ټولنه کې څنګ ته شوي دي.
یوناما د مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو په شمول چې ترې سرغړونې شوي، د افغانستان د وګړو د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پراخه څارنه کوي. دوی د ښځو او نجونو په وړاندې پالیسۍ او ځپونکي اقدامات په محضر کې د اعدام د سزا په شمول تاوتریخوالی، د یو ټول شموله حکومت نشتوالی او د لږکیو ځپل مستند کوي.
میرمن اوتنبایوا همدارنګ وویل د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زیاته کړه چې امنیت د دې هیواد د نفوس د نیمایي برخې د لوړې بیې په پرې کولو سره لاسته راغلی دی. هغې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې هم ملاتړ وکړ او وویل چې د یوه استازي له لوري ارزونې کولی شي د افغانستان حقایق منعکس کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي چې تر اوسه هغه د پخواني جمهوري نظام له چارواکي نصیر احمد فائق سره ده هم د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي ټاکل مهم وبلل او زیاته کړه
This envoy will play a critical
دغه استازي به د یو پیاوړي اجماع لاري له افغانستان سره د وی اغیزمنې نړیوالې خلتیا پرمایسته کیدو کې مهم رول ولوبوي او د ټولو اړوند هکېلو لورو په ملاتړ به د بین الافغاني ډیالوګ پیلېدو ته زمينه برابر کړي ترڅو د یو باثباته، سوکاله او ټول شمول افغانستان هدف ته رسیدل خوندي او یقیني شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 دایمي او 10 موقتی غړو په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ وکړ، خو د دې شورا یو شمیر غړو د هیواد د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه ځینې ملاحظات درلودل. خو د امنیت شورا ټولو غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امنیت شورا د تیرې ورځې د غونډې او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه یې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي له ګمارلو سره په کلکه مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې د دغسې یوه ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او که وټاکل شي نو دوی به ورسره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې 2 کاله تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د سیمې یو شمیر هیوادونو کابل ته ډیپلوماتان استولي او هم د طالبانو استازي منلي دي. نړیوالو تل طالبانو سره د تعامل د پراخېدو لپاره د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقونو پر درناوي او د یو ټول شموله حکومت په رامنځته کولو ټینګار کړی، خو طالبانو چې دغو غوښتنو ته یې پام نه دی کړی استدلال کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي کړي او حکومت هم ټول شموله دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګی کې چیرته غواړی چې زموږ خبرونه واوري پر رادیو سربیره زموږ په ویب پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دی. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. د ایرانی چارواکو له لوري په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید د زیاتوالي ادعا سره هممهاله د طالبانو حکومت دغه مسأله ردوي او ادعا کوي چې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق په وړاندې یې جدي مبارزه کړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې مشر وایي د نشه یي توکو پر کښت، تولید او قاچاق باندې د دوی د مشر د بندیز له فرمان وروسته په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اسنا خبری آژانس د دغه هیواد له نشه یي توکو سره د مبارزې د مرکزي قمندانۍ د عمومي منشي په حواله ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید ورځ تر بلې ډیریږي. تفصیل له عبیدې سپوږمۍ نه اورو.
ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او ایران ته قاچاق زیات شوی دی. د اسنا په نوم د ایران یو خبری آژانس د ایران د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د مرکزي دفتر د عمومي منشي سردار اسکندر مومنی له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتېدو شاهدان دي. دغه ایرانی چارواکي ادعا کوي چې سره له دې چې د طالبانو د چارواکو له ادعا سره سره چې د نشه یي توکو قاچاق کم شوی دی، له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي توکو په قاچاق کې کموالی نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې یې د صنعتي نشه یي توکو په ځانګړې توګه د میتا مفیتامین او شیشې په کشف کې شاوخوا 60% زیاتوالی لیدلی دی. د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر عمومي منشي اسنا خبری آژانس ته ویلي چې له دې سره سره په افغانستان کې د دودیز نشه یي توکو په تولید کې 10% کموالی راغلی دی. خو د طالبانو حکومت د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر د عمومي منشي هغه ادعا ردوي چې د صنعتي نشه یي توکو لکه میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتوالي په اړه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې رئیس حسیب الله احمدی ادعا کوي چې د نشه یي توکو د کار او بندیز په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له صادرېدو وروسته په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت، تولید او قاچاق نږدې صفر شوی دی. احمدی ازادي راډیو ته وویل
څوار لزره په شاوخوا کې مزنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو یې وروسته دوسیې محاکمو ته د شرعي پرېکړو لپاره استول شوي دي. همداشان د 5,500 تنه په شاوخوا کې نشه یي توکي له منځه وړل شوي او تخریب شوي دي او د 1,200 په شاوخوا کې د نشه یي توکو د پروسس او د الکولي مشروباتو کارخونې له منځه وړل شوي دي او د 15,300 هکتاره ځمکه د نشه یي توکو څخه پاکه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي طرحه تصویب کړې، خو د کوکنارو د بیې د لوړېدو او د کوکنارو د کښت د بدیل نشټوالي اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغې پایلې په نوم غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي وروسته د 2023 کال په نومبر کې به د 1 کیلو اپینو بیه $802 وي. هغه زیاته کړه چې د دوی څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان اوس هم د بدخشان او شمالي کندهار په لورو پرتو سیمو کې کوکنار کري. ګوتریش په دغه راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي توکو د کښت د منع کولو په پایله کې د کروندګرو پر اقتصاد د منفي اغیزو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کوکنارو په کرکیله کې نیمایي بزګران خپل عاید له لاسه ورکوي او د بدیل عایداتي سرچینو نشټوالی دوی ته زیان اړوي او ښایي بیا د کوکنارو په کرلو لاس پورې کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د هغو بزګرانو د عاید کچه چې په 2023 کال کې یې نشه یي توکي کرلي د 2022 کال په پرتله 92% کموالی راغلی. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت د کچې د کموالي د ساتلو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د کروندګرو لپاره عاجلو او نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC د فبروري په 20 په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او تولید له دوام څخه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دغه هیواد نه یوازې د اپینو تولیدونکی هیواد دی چې وروسته په تریاکو بدلیږي او دغه شان په دې هیواد کې میتا مفیتامین هم تولیدیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت د مخې نیولو وروسته د افغانستان د بازارونو حال داسې دی چې د اټکل له مخې ښایي قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتا مفیتامین تولید زیات کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو، که غواړی چې زموږ خبرونه راپورونه وګورئ ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام پر ویبپاڼې سربیره. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. تاسو به هلته هم د ورځې له تازه پیښو خبرونو او راپورونو خبرېږئ. پر ټویټر مو هم موندلی شئ، دغه راز په انسټاګرام او ټیلیګرام چینلونو کې هم د ازادي راډیو خبرونې شته. د نورستان اوسیدونکي وایي په ولایت کې د آبادۍ او بیا رغونې روانو پروژو او بیروزګارو کسانو ته د موقتو کارونو په پیلېدو کې په پیدا کېدو خوښ دي، خو په خبره یې چې یادې پروژې او کارونه بنسټیز نه دي او د لږو بارانونو او د لږ وخت په تېرېدو سره بیرته ویجاړېږي. نورستانیان له حکومت او مرستندویه ټولنه غواړي چې سړکونه دې ورته پاخه شي، د اوبو او برېښنا بندونه دې ورته جوړ شي، څو زیات وخت دوام وکړي او ګټه یې دوامداره شي. نورستان یو له هغو ولایتونو دی چې د ځینو پروژو پر مهال د کار په بدل کې د ځایي اوسیدونکو ته پیسې او غلدانه ورکول کیږي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
د نورستان اوسیدونکي وایي د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د نړیوالو مرستندویه او همکارو مؤسسو په مالی مرسته د آبادۍ او بیا رغونې یو شمیر پروژو باندې کارونه روان دي چې د لنډ مهال لپاره سرکونه، سربندونه، ویلي او نور ځایونه جوړیږي او په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره کړې ده. په وینا چې بیر غول شوی سرکونه د لګ باران او یا پرې د موټرو تګ راتک سره بیرته خرابېږي. په خوړونو کې د لګ اوبو زیاتېدو سره کړې خواري اوبوړي او دوی بیا د مؤسسو د دفترونو دروازو ټکولو ته اړ کېږي. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په یاد ولایت کې د بنسټیز کارونه ترسره کړي چې د ډېر وخت لپاره دوام وکړي او د خلکو ژوند کې بدلون راولي. عبدالصبور او نصرالله
لسونه دا غواړي چې هندوستان کې تر اوسه اساسي کارونه نه دي شي، پس د دې نه باید اساسي کار وشي. دولت او سره جمع نړیوالې مرستندوی ادارې به نورستان ته خپله توجه واړي. نو اساسي کارونه به په نورستان کې دای چې ولسونو ته داسې پروژې عملي شي او پلي شي چې هغه پایدار. مشکل د نورستان هغه د سرکونو دی چې بعضې دلی دي چې هغوی ته سرکونه نشته، هغوی ته باید نوي سرکونه جوړ شي. او که کوم سرکونه دي نو باید حد اخل هغه ولسوالۍ په ولسوالۍ پاخه شي چې بندې برقونه یې خلکو ته اوبه ورکړي، خلکو ته زراعتي ځمکې ورکړي، خلکو ته چیزونو برق ورکړي، خلکو ته روزګار ورکړي
او په بنسټیزو پروژو باندې کار وشي، لکه برقونه، بندونه او همداسې فابریکې وده وکړي. ځکه په دې کارونو کې خلکو ته کار پیدا کېږي، روزګار خلک چې ختم شي، غربت ختم شي، خپله جنګونه ختمېږي، خپله ولس خوشحالېږي، امنیت راځي.
دوی وایي په ولایت کې پریمانه اوبه بهیږي او زیات ځایونه د برېښنا بندونو جوړولو لپاره مناسب دي چې دا کار به افغانستان ته زیاته ګټه ورسوي او د برېښنا د کموالي اوسنۍ ستونزه به هم ورسره هواره شي. که څه هم چې د نورستان اوسنی چارواکي د خلکو د غوښتنو په اړه څه نه وایي، خو مرکزي مشران یې وخت نا وخت د اوبو د کنټرول او پرې د بندونو جوړولو ژمنې کوي. د یادونې وړ ده چې د جمهوریت پر مهال د نورستان مسؤلینو به ویل چې په ولایت کې یې د منډول حوز او کلاګوش تر څنګ له لسو زیات ځایونه په نښه کړي چې پکې برېښنا کوټونه جوړ کړي او په سلګونو میګاواټه برېښنا به تولید کړي، خو د سقوط تر ورځې پورې پرې عملي کار ونه شو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیږو و بوري چې نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې د 500 یا یو ورځنې لوبو لړۍ پیلوي افغان لوبډلوي چې دغه لوبو ته چمتووالی نیولې دی خو په دغه لوبو کې راشد خان او مجیب الرحمن نه لوبیږي خو اټکل دادی چې په 20 لوب لړۍ کې به چې ایرلند سره افغانستان لري دغه دوه لوبغاړي راوستل شي اوس ورزو یوې نړیوال موضوع ته ناروی وایي ډیری مرستندویان غواړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو له هغې ادارې سره د مرستو بهیر بیرته پیل کړي چې په غزه کې اړو کسانو ته مرستې رسوي د ملګرو ملتونو له دغې ادارې سره وروسته تر هغه ځینو هیوادونو مرستې ودرولې چې اسرائیل د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس له لوري په حمله کې په لاس لرلو تورن کړه. تفصیل له نوریاس نوریا.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اسپین بورت آی دی پرون چهارشنبه وویل ډیر هغه هیوادونه چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره یې مرستې ځنډولې پر دې بیا غور کوي چې نغدې او نورې مرستې له سره پیل کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د متحدو ایالتونو او بریتانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو له دې ادارې سره په مرستو وروسته له هغې لاس ونیو چې اسرائیل د دې ادارې په لسګونو کارکوونکو د حماس له لورې د اسرائیل پر جنوبي قلمرو د اکتوبر د 1 په حمله کې په لاس لرلو تورن کړل. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره په غزه کې 15,000 کارکوونکي لري. ناروې د دغې ادارې ستره بست په نور کوونکې ده چې یوازې په 13 فبروري میاشت کې د 270 میلیون کرونو چې 6 میلیون ډالره کېږي بس په نه رسولې ده. د راپور له مخې دا هیواد همدارنګه نور هیوادونه چې خپلې مرستې ځنډولې هڅوي چې هغه بیرته پیل کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له رویترز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د ده په فکر ډېر هیوادونه چې مرستې ځنډولې پر بیا پیلېدو یې غور کوي او زیاته کړه چې دغو هیوادونو دا درک کړي چې ټولې فلسطیني ټولنې ته سزا نه شي ورکولی. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونه د اسرائیل د ادعاو په اړه په دې سازمان کې دننه څېړنه ترسره کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کالونا په دې اړه د یوې خپلواکې څېړنې مشري کوي. د ملګرو ملتونو دې ادارې هغه کارکوونکي له کاره لرې کړي چې اسرائیل په حمله کې په لاس لرلو تورن کړي وو او ویلي وو چې که د اسرائیل ادعاوې درستې ثابت شي نو دوی د دې سازمان ارزښتونو او هم هغو خلکو ته چې د دغې ادارې پر مرستو متکي دي خیانت کړی دی. په غزه کې روانه جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د سخت دریځ حماس ډلې وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل. په غزه کې چې حماس پرې کنټرول لري د روغتیایي چارواکو په وینا تر اوسه په جګړه کې له 10,000 زیات فلسطینیان وژل شوي او د دې 2.2 میلیون نفوس لرونکې سیمې څه باندې 2/3 برخه یې له خپلو سیمو بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو ادارو په غزه کې د جګړې له دوام سره چې د دوهم ځلي لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅو یې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. د بشري ناورین خبرداری ورکړې او په دې وروستیو کې ډېرو هغو سیمو ته چې جګړې ډېرې ځپلې د یو شمېر هیوادونو پوځونو له هوا څخه د خوراکي موادو مرستې راغورځولې دي.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لوبډلې نن د کابل په وخت مازدیګر 7:00 پیلېږي. په همدې تړاو د افغان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو رسنیز کانفرنس کې د خپل لوبډلې د چمتووالي بشپړ ډاډ ورکړی دی. تفصیل زموږ د ورزشي خبريال بختیار ساحل پر راپور کې ورو
ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لوبډلې د مارچ په 1 نیټه د پنځشنبه په ورځ پیل شي. د یادې لوبډلې د تمریناتي کمپ وروسته ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو رسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د خاغلی شهیدی په خبره د شارجه په لوبغالي کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو مازه ته په اشاره سره وویل همدا یې د لوبډلې سخت شیبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشاره سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکیم لکټاپو مطلب هیمسترینګ لګ درد کاو او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدل نو دردونه او په د مغه واجه او چې هغه د ټیسټ میچ کې هم آماده نه و چې ټیسټ لوب وکي او بیا دغه او ڈی آئی سکیم د سناس اول ورځو کې چې دلته راغی سټراګل کاو خو اوس الحمدلله سیاحت خدای دوه ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوب ته پر آماده ده.
تغراز هغه ملي لوبډلې ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنېدو په تړه ویلي دي.
زه چې څومره پورې معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یو ان شاء الله څومره پورې چې زه خبرم نور دوی ته به زیاته ښه اندازه کېږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کېږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته زما په نظر بیرته لوبډلې سره یو ځای شي.
باید ووایو چې افغانستان او ایرلند به د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په اوومه نهمه او دولسمه نېټه ولوبوي او بیا به د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو اوس هم د خبری مجلې د پایښې بوته نږدې شوی یو مخکل دی چې تاسو پیغامونه راوخلو. یو بل راپور راخلو، هغه دا چې په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د ځای چارواکو لخوا د تاریخي او پوځي وسایلو لپاره یو موزیم جوړ شوی. دا چې په دې موزیم کې څه شی ایښودل شوی او ځای پر ځای شوی دی، تفصیل له شریف الله شرافت اورو.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی، د تاریخي آثارو ترڅنګ پکښې کې جړی بوشکې، بیلابیل ډول نور کوچني ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولي پکښې کې ځای پر ځای سوي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وایي یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې دا ورکوو. بله برخه یې د شهیدانو د وارثو هغه علیحده برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهاله 122 کلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شفیع الله فضلي له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلري نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار دلته شتون لري او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټل 122 قلم آثار تر دې دمه دلته ټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه د ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. 2023 کال پیل شوی دی او 1403 کال هم په پیلېدو دی. زما له طالب چارواکو څخه په ډېر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تورو تمبو څخه وباسي. نو زما له دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلکه عملي کړي. که عملي نه کړي، طالبان د افغانستان به د ډېر سخت ناورین سره مخامخ سي او د نجونو مکتبونه، پوهنتونونه، ښوونځي چې تر هر وخت پورې تړلي هغه وخت به د افغانستان نه جبرانېدونکی وخت وي. یوه ورځ چې د افغانستان مکتب، ښوونځي او پوهنتونونه تړل کېږي هغه د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی ورځ ده. نو هیله لرم که تاسو د افغانستان بچیان ځان بولي او تاسو افغانان ځان بولي، طالب چراکو تاسو ته وایم، نو د نجونو په ښوونځي او پوهنتونونه ژر تر ژره د نجونو پر مخ باندې همدغه پوهنتونونه او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي تر څو زموږ خویندې وکولی سي چې په هره برخه کې زده کړو ته لاسرسی ومومي.
سلامونه احترامات، رحمان الله ما د ننګرهار ولایت د هوګړو ولسوالۍ څخه. بالکل، د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه خصوصا په افغانستان کې چې کوم خلک سرمایه‌دار وي او د نورو د لاسنیوي وس لري باید خپل وس او اندازه پورې چې د بیوزلو سره مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. دا ډیره یو مبارکه میاشت ده او د دې پرتګ سره مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایدار خلک چې دي دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.